د هوا لارې سفر کوي. مخکې د هوا لارې د سفر یوازینې لامل پر لارې وسلوالې نښتې، غلاوې او امنیتي ستونزې وې.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی په افغانستان کې، جګړې وې پر لوی لار باندې، امن نو د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه، د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولای چې کابل ولاړ شي، هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر یې د تیارې لوړ ټکټونه پرې کول، سل یو سل ډالر ټکټ به پرې کوي، بیا به تر هلمند وو، د هلمند څخه کابل ته، کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کېدی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټیکټونو بیا څومره راښکته کړي، په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او دغه راز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
په ډیر زړه چوکاټ کې ډیر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
ايش ته واکسه له اسمانه لکه غشي ناشنا چی راوري.
له عمان نیازی څخه به واورو چې د پلال انځورونه څرنګه جوړوي.
څلور ورځې، پنځه ورځې، چهار ورځ سړی اووه ساعته یا اته ساعته کار پرې باندې وکړي، په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي.
په افغانستان کې مو د مدني فعالانو په مټ د نویو کتابتونونو له پرانیستو خبرو.
دغه د سبون کتابتون زموږ نه وشته، ما کتابتون شو چې پرانستل شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، نازول اولیاء خارتا، کله تعالی مون ته شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي، په سلګونو آثار په خپل غېږ کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي، د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو خوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمېر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاق کول. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې د مهال 850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصري دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره د نږدې په تماس کې دی، ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کوي د هغه مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا څو کلم آثار په دانرجې وختو کې د کندهار یا مشاور نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي، او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په مخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته انتقال کړي، ترڅو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو، ترڅو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپارید.
عبدالشکور چپان وایي د تاریخي آثار سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوي، او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی، نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي، چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم دلی د موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر دلی راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
که موږ تاسو وګورو ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه، هغه ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي کندهار د ملي موزیم سره ترڅو نور ولایتونو خلک وویني چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته. باید دا موزیم لا تر غني سي او ډېر کار ورته وسي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتور ریاست د ننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې هدی عقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډیر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې ورسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوی په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې دغه ولایت په ټول سوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي چې پکې 45 نوي پیشندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جماعت چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جماعت ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالی مرسته جوړی شي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د یک شنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی دی. دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدي ویلي یاد بنسټ غواړي سش کال د باباجي تاریخي جماعت ته بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندي ترسره کړي چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسی. د زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې براورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لوري کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي مخینه لري چې اساسي رغولي مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فضل احمدی صاحب دا ویل چې د تاریخي جماعت سروې بر اول د اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبري وشوه. دا غونډه د جمعې پر ورځ د اگست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته چیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فريدې سیال څخه اورو.
په شعر کې مضمون افرینی څه ده، څه رنګ پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزي په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یو برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت د پدیدو د
انسانان د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره خغلی عزیزی زیاته کړه،
مضمون آفرینی د ذهنی یا عینی پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنی کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون آفرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم یا د وایسي د پیغام خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پارولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزي د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یوه تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمیږي، او هر هغه کلمه چې تر قیامته هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي، چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. زموږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره سې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې، جوړې، پخیر یې، که نه دا کوم مذهب سې کاروو، دا ولې نظریږي، دا د جذابیت لپاره نه کاري. مګر یوه ټوکه سې درې وارې وکړې، نور د سړي ته غصه راځي، د دې په جای چې تا وخندی، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې سا ورته رانسي، دا هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزي د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل،
داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځې او ووایې چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړوم، دا به مضمون آفرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزي تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون آفرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي، دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډېرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون آفرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوي وي. دا خبره هم کره کتونکي کوي چې په شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه لري، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شای په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یا غزمن کیشي. د دې نظریه یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي، او ایدیالوژي خو شعر وشني، اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلې ګڼي هغه وایي چې ایدیالوژي ځانته شی دی او فکر ځانته. انځورګر شاعر نور محمد لهوبیا د شعري محتوا لپاره یو بل خبره کوي، دی وایي چې زه په شعر کې لزان راوزم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک د غوړ یو چاته څه ودی کې، خو کلمات پورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی، دی خپل یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو بزګر دی، په کرونده کې د لمر تودوخه لاند د پروت دی یا دغه سي نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات مونږ باید داره واخلو او شعر یې کړو یوازې دا نه چې څه په مونږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر لکه کمپوزیتور لکه یو مجسمه جوړوونکی لکه یو کیسه لیکوال یو هنرمند دی نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې زمونږ د شاعر نوم اخلو زمونږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی په بدحال په یو کوڅه کې پروت یا البته یو بې شخصیت غوندې یو سړی یعنی دا داسې نه ده هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف نظیف او یو منظم څوک واوسي او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي نو زمونږ په کلیو کې هم دا اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم نو کله چې څوک وایي شعر لیکم مانا دا چې دا په چا میان شوی او میان توپ خو یې په هر صورت نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده یا کومه مینه یې چې کړی به یو طرفه وي او د کې به ماته خوړلې نو ځکه دی هغه ده چیر لیکي که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یي نو مانا داره چې خدای بیا شعر نه لیکي په داسې حال کې چې مونږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي هغه مینه چې دواړه لورې په یو بل مینان دي یا مثلا په طبیعت کې نورې پیښې دي مثلا مونږ ډبرې ګورو مونږ ونې ګورو خپله یوې ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي له ډبرو سره ولې دا یو سوا د ډبرې ولې خبرې نه کوي ما یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې یعنې ډېر شیان مونږ لرو مونږ کولای شو د دې زاویه بدله کړو احساسات خپل بدل کړو البته د نورو احساسات راواخلو له نورو زاویو نه له نورو لیدلوریو نه باید مونږ نړۍ ته وګورو او خپله د شاعري لمنه پراخه کړو
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلې
د وو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنه مرغۍ د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه دنګ چنار د دریا دیږي همغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو اوسې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري څو لیوانو د اسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خارس کړي څو اسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي او ته هم پیغام ومره اسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي چې وزر او الوت نه وي پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې مانا دي او مرغه پاتې کیدلم لوی عذاب ده او مرغه پاتې کیدلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د لارغونی روم فیلسوف ششرون وای هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه به روح جسد امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده بیا وای تر کتاب وفادار دوست نشته دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړی په افغانستان کې نوی کتابتونونه پرانستل شوي دي د کلي عامه کتابتون بنسټ وای چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانست په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤل مجیب الرحمن محمودی څخه واورو
تیره اونۍ کې د چهار شنبه په ورځ باندې موږ د سبوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند قیام کرالیسا کې پرانست
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي
بله موږ معمولا لکه نه چې موږ د کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی د عامو خلکو همکاري دی او مرستې دي موږ سره موږ په فیسبوک یو پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې د هماغه له لارې موږ کمپاین کړو عام خلک همکاري کړي ځینې د کتابونو همکاري کړي ځینې د نغدي مرستو همکاري کړي موږ سره او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په هغه ټاکلي ځای کې او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې د سیستم د لارې عام خلک هر څوک نر او ښځې کتاب کور ته وړلی شي د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده او کتابتون ورځ په ورځ غني کیږي
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي تر اوسه پورې د دینی برخې دي که د ادبیاتو دي که د ساینسي علومو دي یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي
دغه د سبوون کتابتون زموږ نه وشتم ما کتابتون شو چې پرانستل شو او په دوه نورو کتابتونونو هم کار روان دی چې ان شاء الله نږدې ورځو کې به هم پرانیز
نږدې ورځو مو مطلب څه دی چې څومره وخت کې
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوی دي هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوی ده خو موږ د نورو کارونو باندې هم مصروفه یو ته موږ یو خیریه بنسټ هم لرو دغه د تیرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو څوم وکیندلو او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو په اوبو باندې هم موږ مصروفه یو او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو ټول رسمي دندې لرو دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې په خالي وخت کې موږ کړو
ل اټکل سره ویلې شي چې په دې نه وښ کتاب تونونو کې مو څومره کتابونه وي
زموږ داس کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري خو داس کتابتونونه هم شته دي چې تر 3000 ټوکه کتابونه ډیر دي ځکه دغه سبوون کتابتونونه چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول نو ممکن تر 3000 شاوخه کتابونه موجود وي پکې ټول کې
ل شغل محمودی څخه په مننه د میدان ور ډاکټر څنګه غزنی ته به مخه کړو د دې ولایت تقرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانست شاغله رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونه ته د واتس اپ لاري په خپل را لژل پیغام کې د دې کتابتون پاړه وای
د زاید نشتون لکه بولم خپل کتابتون د درته بلال جامرات په لیسه کې جوړ کړی د سید سیمه ټول سدون کول اس لغه څخه کارت واخلې تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه ترټول کړی دي چې په کې د سیمه او ولایتونو فرهنګ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده هم نغدي او هم د کتابونو او د کتابتون لا جوړولو منیت په ټولنه کې په دې سیمه کې د مطالعه او زده کړو فرهنګ دود کولو
رحمانی د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی د خلکو غواړي چې دا پرانیست کتابتون دی بډای کړی.
له خلکو څخه مهمه دا ده چې لمړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي، مناسب مطالعه وکړي، او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي، او هغه خلک چې په خارج کې اوس یا داخل کې دي د مرستې توان لري مو سره په دې بخش کې نورم کومک وکړي، تر څو د مو کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشتاین لدی خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازینی شی چې باید خامخا هرو مرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
ل پلالي څرنګان زورونه جوړی شي د دا ډولان زورونه استاد عمان نیاسای دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه شهر کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي او یا سره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپل له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لوید چې دادی د غنمو د پلال نه جوړي، او اکثر به فکر کاوه چې دا لړګي ده. بیا چې به ډیر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثر داسې موچ ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنی په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاو، ګوتې به لګولې، بیا به ویل وای، بیا به را سره ومناله. دومره خبره دا و چې دوی چې زما نه پښتنې کولې د دې د رنگ پیسې کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یادې د پلاله خدا دا رنگ ده او دا رنگ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا مور ته ویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعہ بدلوم. ورسته پښتنه به چې دوی کوله هغه کسانو معمولا چې اخیست بیا اثر او جنو نور به هم دا پښتنه کول، دا به راته ویل چې د دې به مقاومت څومره د دوی سره دا اندېښنه مو چې امکان لري دا زر خراب شي. بیا
عمان یزي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه په دې موده کې له پلالي څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کال اوسو چې د غنمو له پلالي نه د اثر جوړوم. په دغه موده کې مې شاوخوا 900 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سړی جوړي. چیرې چې دي نیاره چیرې چې ما کار ور باندې کړای دا تقریبا 4 ورځې 5 ورځې چیرې اورا سړی و ساته یا 7 کار په باندې وکي، په دغه موده کې و چیرې جوړي. یعنی چې دا چیرې هم ستدي چې ما جوړ کړی دي دا 400 ټوټې 300 ټوټې 350 ټوټې داسې می چې دا هر ټوټه بیا سوته ولا کیږي، لا رنگ تغییر کوي، او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغه سی وسی، مثلا سترګې ته جوړې هغه څنګه باید وسوځې، مخ ته غاړه ته ویخته دي، دا ټول هم دونی وخت غواړي.
شاغل نیازی د جمهوریت په روسیو کلونو کې نوی ډیلی ته مهاجر شو. حالت د مرزا خالد په ساړه کور کې یو کال ګالری پرانیسته و. بیا په نوی ډیلی کې خپل کور سره نشته خپل ګالری جوړ کړ. د وی چې کله له هند ته کاناډا ته کډه کوله نه شوي کولای چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډیر زیات تاسو آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونه شوي کولای د وزن د ډیرې دوله وزن چې کله موږ له هند راتلو دلته هغه لزان سره راوړم. نو یو برخه هغه اثر چې هندي وو ما په هند کې جوړ کړی وو، د هند سیاسي چیرې وې او ځینې نور مذهبي چیرې د دوی وې. یو شمیر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمیر مې نور یو مکتب و هغه ته مې وسپارل، یو شمیر داسې و چې هندي ځینې مرکزونه و د هنري په هغه جمله کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما توفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نجیب کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې شل نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایشو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازی څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخ دي، دا کایي سریخ چې موږ ورته وایو. دا البته زله هر کال چې په هند کې وم او دوستان چې براتلونو ما بل افغانستان را وخته، سخ کالم مم له افغانستان را وخته و ورور می را تراو. بل دا کاغذی تختی دی چې په غو باندې بخمل سری خوا ما تور بخمل لاغونه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ له اوتونه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. تین نور وسایل مستدی البته زچ استفاده ورنه کوم خو همدادی په دینو نور ځایونو کې لشمینه استفاده کی. خو مختلف طریقې دی، هر څوک په خپل طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلی نیازی د دی آثارو کمال داده چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصر شخصیتونو او مشهور څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې لنشته هندیانو ته ورو پیښندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
ل ترکاری فروشي تر انزورګري یو ستړی مسل خلل سره وړنو ټک. بختيار یار اوس لسکونه شزیناو نارینه ستکون کې لري. د لخپل زکون کو فیس نه اخلي او وي د دنجون زکون کې اوس د انځورګری هنر لاري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د شاغلی یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د سره خواله کړی او دارا پوری پر چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشی لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت به برخي او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقې پیټه پر اوګو شوه چې له عملې نه یخنی کتلې او نه ګرمي نستړیا نه ناروغي بس کارته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګری سره حمله ونی مينو او همدی مني اړکل چې یو کال کې د هنر زده کړی. نو موړی وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو یتیم شوم، نو دغه د مکتب زده کړې رڼا د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پیښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاری خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تیر دو سره بیا منګ راغلو وطن ته.
خاغلی یار وای افغانستان ته تر راته ګروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپۍ لایوي نه دوه نشوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت وکړ. خو زیتوی چې د دوبۍ د رڼاګانو خاري هم د ژوند تیارې روښانه نکړې او بیرته افغانستان ته راغې او دلته کابل کې د غړو د خپل په یو کلب کې د ساتونکو یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انزورګری هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي رادیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څومره دمخ کې چې ما په د کابل احمد شاه بامینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچي کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یو مور راتله روزمره به د زمانه ترکاری خستله د یک به ضرورت وو کنو دی په دې خاطر مان ترکاری خستله چې یو ځوان یو کراچي ته ولاړ دی چې دا نه هله نشي چې مزدوري کې وو به د مزدوري وکنه نه هله نشي. نو اوس هغه مور چې دا دل تماسره به د مرکز کې زده کون کده او ډیر تکلم ده د خپل زو یک سم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو ما ترکاری خرڅوله اوس هغه زما شاګرد دره.
خاغلی بختیار یار وای د انزورګری ترڅنګ د خار هغه 150 یتیمو ماشومان ته د وړیاز دکو زمينه هم برابر کړي چې پر درنو کارونو بوخدي. دی وای دا چې خپل یتیم دی او نالوسته پاتې شوی دی نو د همدې انګیزې لمخې دغه ماشومان چې خونځي ترې پاتې دي د وړیاز دکو زمينه برابر کړي ده.
نو دې ترڅنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم زکر نه پاتې بده هیڅ د یو انګیزه تر پیدا شول چې هغه ماشومان ګلاله ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅي بوتان رنگوي د غربت د لاسه د زکر نه به برخې دي. نو بده وېس ما غړټول کړل یو یو ماشوم را وسدلته می ځای او تورکو او ساوی شکر د دلته د مرکز سمون سره زده کړی کوي پښتو ریاضی انګلیسي قران کریم او د هنر په برخه کې.
خاغله یار وای د ماشومان ترڅنګ هلکانو او انجونو ته هم د انزورګری هنر ورزده کوي او ډیرې هغه انجونی چې دا هنر له دز د کړې اوس له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وای د خپل رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انټر کانتیننتال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومان ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې لتیرو او کلونو راهیسې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان په هنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولې ده.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغي له عملی غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي زور ترڅنګ له خپلې نيستۍ څخه هم کړی شي. د په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې نه هیله شوی او دا وخت غزنی ته تللی ترڅو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوي نړۍ نوي ښکلاګانې په خپلو سترګو ویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته د تمدن ښار ته د الله د نازولو اولیاو ښار ته کله تعالی موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. د پوزیلا وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلې سوی او دا وخت غزنی ته راغلی ترڅو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزنی زیارتو ته لاړ شه. زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راولم دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو شتمنو خلکو بهر میشتو افغانانو نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي ترڅو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله دا ده چې زه یو شاعر یم لیکوال یم خبریال پاتې شوی یم د ښځو حقونو بشري حقونو ماشومانو حقونو ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړی او زما د فکر نه زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور ترڅنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په واس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
د وای د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیس ډیزیز سندروم نومېږي. ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی خو ډېر وګرځم دا ګولۍ چې خورم ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کلیج ډیر مرسته هم را سره وسی یو څو ورڅخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لورې له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تېروي. شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې، وجودي عذاب، جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي، خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی، خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا اونۍ مو آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ زحمت شپر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ماچ حد نلری پغم جن زړدا سی خوګمن خوګمن یا ما چې حزن لري ستا په بل تم دومره غم جن دا تلیام خاموش ملکه و مولا Come on.